قسمت سروان باشید.
ډیر مننه نایمی صاحب. ساعت 8 بجې شوې قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې چې نیم ساعت دوام کوي راپورونه لرو. د راپورونو په سر کې دا ده چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي چې له پاکستاني چارواکو سره د یو شمېر افغانانو د پاتې کېدو په اړه خبرې کوي. تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ناتو مرستیال سرمنشي د افغان امنیتي ځواکونو ستاینه وکړه. د ترکیې په استانبول کې زرګونو کسانو د یوې جنجالي لایحې پر ضد لاریون وکړ او عراقي پوځیان د موسل په نیولو کې د داعش لک لک مقاومت سره مخامخ شوي. د خبرونو تفصیل. د داعش یا اسلامي دولت وسلوالي سختریزي ډلې لوی قومندان د افغانستان په ختیځ کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې ووژل شو. د ننګرهار د والي وایند وویل په افغانستان کې د اسلامي دولت مشر ملا بزرګ د تیرې جمعې په ورځ ناوخته په دغه ولایت کې له نورو داعشیانو سره ووژل شو. عطاالله خوګیاڼي وویل چې د داعش پر مشر بریټ د کوټ ولسوالۍ په لغړجوی سیمه کې وشو چې په ترڅ کې د دې ډلې وسلې، مهمات او چاودیدونکي مواد ویجاړ شول. د افغانستان دفاع وزارت هم د ملا بزرګ وژل کېدل تایید کړی دی. د ناتو سرمنشي مرستیال پاتریک ترنر ویلي له تروریزم سره په مبارزه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو بریاوې بې ساري دي. د افغانستان جمهوري ریاست پرون ماښام په یو بیان کې وویل ښاغلی ترنر دا خبرې پرون له ولسمشر محمد اشرف غني سره په کتنه کې وکړې. د بیان پر اساس غونډه کې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر هم حاضر وو او دواړو لورو په بیلابیلو مسایلو له هغې ډلې امنیتي وضعیت له تروریزم سره په مبارزې او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړې. د ناټو د سرمنشي مرستیال ښاغلی پاتریک ډاډ ورکړی چې ناټو به د تیر په څیر له افغان حکومت او افغانانو سره ولاړ وي. په یو افغان مدني فعال میرویس عمر خیل باندې پرون ماښام په کابل ښار کې حمله شوی او ټپي شوی دی. د میرویس عمر خیل لنډي خبرې له روغتونه په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوی او ویلي دي چې بیا به هم مبارزې ته دوام ورکړي.
مننه دوستانو کور اومدان. خدای په قسم سره خیم خدای مرګ او ژوند خدای په لاس کې ده. د بنده په لاس کې نه ده. کور اومدان زمون مبارزه دوام لري او د خپل هیواد خپل خلکو لپاره کار کوي.
د میرویس عمر خیل جنو نږدې ملګرو په ټولنیزو رسنیو کې له هغې ډلې فیسبوک کې ویلي چې په هغه باندې د بېژغه تومانچې ډزې شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند تواب غورزنګ په خپله رسمي فیسبوک پاڼه کې ویلي چې د عمر خیل د قضیې په اړه به ژر څېړنه وشي او د پېښې له عاملانو سره به قانوني چلند وشي. میرویس عمر خیل له څو کلونو راهیسې په بېلابېلو ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو بوخت دی او څو وارې د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ او نورو ټولنیزو مسایلو په دفاع کې لاریونونه او غونډې جوړې کړې دي. د غور دولتي چارواکي وایي د غولات په مرکز کې هم نامنه زیات شوه دي. د غور د والي وایند عبدالحی خطیبی ازادي رادیو ته وویل غیر مسؤل وستوال کسان د ډیرو نامنه یو مسؤلان دي او په ډیرو پیښو کې هغه راجستر شوی وسته کاریږي چې دولت ورکړي دي.
در داخلي شهر فیرسکو هم
د غور چارواکي په داسې حال کې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو د موجودیت خبره کوي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د لړم په 14مه غور ته ولاړ او چارواکو ته یې امر وکړ چې د خلکو د امنیت د خوندیتوب لپاره له ټولو امکاناتو کار واخلي. د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو پرون ماښام یو انتحاري هدف ته تر رسیدو مخکې وژلی دی. په شمال ختیځ زون کې د 1978 سپینزر زون د قمندانۍ ویاند محفوظ الله اکبري ازادي راډیو ته وویل چې پرون شپه دوه انتحاري حمله کوونکي بهارک ولسوالۍ ته ننوتل چې له افغان ځواکونو سره تر نښتې وروسته یو تن ووژل شو او بل وتښتید. اکبري وویل انتحاري حمله کوونکو غوښتل د بهارک ولسوالۍ په امنیه قمندان نئی حمله وکړي. زرګونو کسانو په استانبول کې د یوې جنجالي لایحې پر ضد مظاهره وکړه. د دې لایحې له مخې کوم کسان چې د کم عمره نجونو په جنسي ځورونه مجرم پیژندل شوي وي، که چیرته ورسره واده وکړي پرې صادر شوي حکمونه اخیستل کیږي. لږ تر لږه 3000 کسانو پرون په دې مظاهره کې برخه اخیستې وه. مظاهره چانو شعار ورکاو چې ای کی پیپ زما له تنه خپل لاسونه لرې کړه. دا مظاهره وروسته له هغه وشوه چې واکمن ګوند په پارلمان کې یاده لایحه چې د تیر دسمبر په میاشت کې تصویب شوې وه د دوهم ځل لپاره د بحث په خاطر وړاندې کړه. د ایران د تیلو وزیر بیژن زنګینه وایي ډیر احتمال شته چې د تیلو تولیدونکي هیوادونه به د رواني میاشتې په وروستیو کې د تیلو د بیې د لوړېدو په خاطر د تیلو د تولید پر کمیدو موافقې ته ورسیږي. د تولید پر کمولو د موافقې لپاره د تیلو د صادرونکو هیوادونو ټولنې یا اوپک غونډه د روان نومبر په 13 نیټه په ویانا کې جوړیږي. زنګینه د اوپک د 14 غړیو هیوادونو له مشر سانوسی پارکیندو سره پرون له کتنې وروسته وویل ډیر احتمال شته چې د اوپک د تیلو او انرژي وزیران د نومبر په غونډه کې یوې موافقې ته ورسیږي. زنګینی وویل په دې برخه کې موافقه کېدای شي چې د تیلو د هر بیرل بیه له 55 تر 60 ډالرو ته لوړه کړي. د جمعې تر ورځې پورې په نړیوالو بازارونو کې د هر بیرل اومو تیلو بیه 46 ډالره او 80 سنټه وه. د سوریې د بشري حقونو د څارډل چې مرکز په لندن کې دی وای لږ تر لږه 20 کسان د حکومت په هوایي حملو او د توپونو په ګولیو په حلب ښار کې وژل شوي دي. دوی وایي د حملې په هغو سیمو شوي چې د حکومت د مخالفانو لخوا کنټرولیږي. دوه ورځې وړاندې د سوریې د دولتي ځواکونو په ډزو کې د حلب ښار په ختیځ کې یو روغتون په نښه شو چې پکې دوه ناروغان ووژل شول. دا روغتون اوس بند دی. د 2012 میلادي کال له نیمایي راهیسې حلب ښار په دو برخو ویشل شوی دی. لویدیځه برخه یې د حکومتي ځواکونو په لاس کې ده او ختیځه یې د مخالفانو لخوا اداره کیږي. د مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمو کې څه باندې 2.5 لک کسان محاصره دي. عراقي پوځیان د موسل ښار د بیا نیولو د عملیاتو په لړ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالیو له سخت مقاومت سره مخامخ شوي دي. عراقی پوځیان د امریکا په مشهي د ائتلاف له هوایي ملاتړ برخمندي او هڅه کوي چې د موسل ښار په لوري پرمختګ وکړي. د عراق د خاصو ځواکونو یو قمندان جنرال سمی اردی پرون وویل چې د اسلامي دولت ډلې پوځیان په نخه ویختونکو یا سنایپرونو، راکټونو او هوانونو باندې په عراقی پوځیانو حمله کوي. اسلامي دولت ډلې یادایش په 2014 میلادي کال د عراق دوهم لوی ښار موسل ونیو. ملګری ملتونه وایي د موسل ښار د بیا نیولو د عملیاتو له پیل یعنی له اکتوبر میاشتې راهیسې څه باندې 55,000 کسانو کورونه پرېښي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. 8:00 او 8 دقیقې شوې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د یو شمېر افغانانو د هستوګنې د مودې د اوږدولو لپاره پاکستان ته وړاندیز کړی.
هغه افغانان چې دلته جدادونه لري، هغه افغانان چې دلته اولادونه په پوهنتونونو کې دي، په یو نتیجې باندې موږ رسېدلي وو.
له اداري فساد سره د مبارزې ادارې یو جنرال د رشوت په تور محکوم کړ. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون وایي د امنیتي ځواکونو په لیکو کې کم عمره هلوکان لیدل کیږي. قبایلی مشران وایي افغانستان ته د تګ راتګ لپاره به د ویزې اخیستلو په اړه د پاکستان امر ونه مني.
پښتانه چې دوی دواړه طرفه دا یو بل ته آزادانه تګ راتګ لکه د پخوا راهیسې کاوه دغه څه به کاوه.
د ولسی جرګې له لوري د وزیرانو د سلب اعتماد کېدو په اړه کارپوهان څه وایي؟ د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په بهرنیو مطبوعاتو کې کتنه کوو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.5 او FM 100.5 څپه اورئ. په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي په دغه هیواد کې د خاصو شرایطو لرونکو افغانانو د پاتې کېدو وړاندیز پاکستانی چارواکو ته کړی دی. حضرت مرزا خلوال ازادي رادیو ته ویل تمه ده هغو افغانانو ته چې له پاکستانی میرمنو سره وادونه کړي او یا یې نور مهم کارونه په دغه هیواد کې پاتې دي د زیاتې مودې ویزې ورکړی شي. په دې موضوع د سفی الله ستانکزي راپور.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت مرزا خلوال وایي تمه د پاکستاني چارواکي هغه وړاندیزونه ومني چې لمخې په دغه هیواد کې د ځینو افغانانو اوږدمهاله اوسېدو ته زمینه برابرېږي. ښاغلي زاخلوال پرون شپه ازادي راډیو ته وویل د هغه افغانان دي چې له پاکستاني میرمنو سره وادونه کړي او یا یې د زده کړو او پانګونو په څیر مهم کارونه پاتې دي.
هغه افغانان چې دلته جدادونه لري، هغه چې دلته کاروبار او بزنسونه او پانګې لري، او درېمه کټګوري هغه افغانان چې دلته اولادونه په پوهنتونونو کې دي، په دویم او درېم سن نو په یو نتیجې باندې موږ رسېدلي وو. په دې باندې توافق شوی دی هغه ښځې چې پاکستانی دی مومن افغانان دی مومن ته 15 کلنی ویزه په شروع کې ورکول کیږي. نو دا ټول یو بسته ده وړاندیزونه ده دا اوس د پاکستان د کابینې سره د مونږ امید دا دی چې پراتلونکي یوې یا دوه اونیو کې په دې باندې به فیصله وشي.
په پاکستان کې افغان سفیر په داسې حال کې له پاکستاني چارواکو ځینو افغانانو ته د ویزې د صدرولو تمه کوي چې یو شمېر افغانان په زور خپل هیواد ته لیږل شوي او په پاکستان کې جایدادونه، کورنۍ، میرمنې او بچیان پاتې دي. تیرونه یو شمیر پاکستانی میرمنو چې له افغانانو سره وادونه کړي په پیښور کې اعتراض وکړ چې حکومت یې خوندان په زور ایستلی دي. د پیښور یوې اوسیدونکې شمیم ازادي راډیو ته وویل حکومت یې افغان خوند په زور ایستلی او دا اوس له خپلو بچانو سره یوازې پاتې ده.
خوند نه می بادر نوم دی، دوی اوس په تورخم باندې بادر پاس کړی دي. نو موږ ته ماشومان پاتې دي او ځینې ماشومان ځان سره بولی دي. نو موږ ته لکه کرای کورونه دي، موږ ته ډېر زیات تکلیف ته ډېر زیات مسله ده. مهرباني دی وکړي کاغه پرویز خټک ته، کاغه راحیل شریف ته، کامیا نواز شریف
د پېښور یو بل اوسیدونکي نسیمه چې افغان خاوند پاکستانی پولیسو ریپورت کړی په پاکستانی چارواکو سخت انتقاد کوي او وایي چې د دوی د ستونزو د هواري لپاره هیڅ کار نه دی کړی.
تاسو شربت ګولي سره کم دغه شو هغه ملک باچا خو په احترام سره بوتلله او زمونږ نه ملک زمونږ د باچایان چې دي دا کم د وزیر اعلی ګاندي دي زمونږ د پښتنو استلار نه جوړي.
د نسیمې شپږ لوڼې او زامن دي او شپږ میاشتې کېږي چې خاوند یې په زور له پاکستان ایستل شوی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر د شمیرو له مخې یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 3.5 لک افغانان له پاکستانه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په دې ډله کې ډېر شمېر داسې کسان هم شته چې په زور ایستل شوي دي. خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک بیا د جبري ایستلو مسله ردوي او وایي ټول نارجستر شوي افغانان به ثبتېږي او له ثبت وروسته به خپل هیواد ته واستول شي. په پاکستان کې د افغانانو څو لسیزې کډوالۍ تر ډېره ګډ ټولنیز او فرهنګي دودونه او ارزښتونه دومره سره نږدې کړي چې د جبري ایستلو په څیر هر ډول مسایل او بې پامۍ به لسګونه نورې ستونزې وزېږوي.
به هم یو بل موضوع چې له افغانستان او پاکستان سره ارتباط لري، د قبایلي سیمو یو شمېر مشران وایي پاکستان حق نه لري چې د ډیورنډ کرښې دواړو خواوو د پښتنو د تګ راتګ لپاره د ویزې غوښتنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان ډان ورځپاڼې د هغه هیواد د سرحدي ځواکونو په حواله ویلي چې د جنوري میاشتې له 1 دېرشمې به افغانستان ته پر تلونکو قبایلو ویزې اجباري کړي. له بلې خوا د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي قبایل د پخوا په څیر اوس هم افغانستان ته آزاد تګ راتګ کولی شي او افغانستان ته د اوښتو لپاره ویزې ته اړتیا نه لري. د دې موضوع تفصیل د واصل وصال په راپور کې.
د قبایلي سیمو مشران وایي د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته پراته قومونه د پخوا په شان اوس هم کولی شي په آزادانه توګه تګ راتګ وکړي او پاکستان دا حق نه لري چې له دوی څخه د ویزې غوښتنه وکړي. د افغانستان او پاکستان د اړیکو د سوړوالي وروسته پاکستان خپلې خاورې ته د افغانانو ورتګ په ویزې مشروط کړ او اوس یې ویلي چې د قبایلي سیمو میشت کسان هم باید افغانستان ته د تګ پر مهال ویزه ولري. د پکتیکا ولایت د انګورو اډې د سرحدي سیمې یو تن قومي مشر حاجي قدرت الله ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هیڅکله به پاکستان ونه شي کړی چې د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته پراته قومونه سره جلا کړي او یا هم له دوی څخه د تګ راتګ پر مهال اسناد وغواړي.
پښتانه چې دوی دواړه طرفه دا یو بل ته آزادانه تګ راتګ لکه د پپا رایسي چې کاوه دغسې به کاوه خو دا اوس یې دم چې ته کړی دی د دغې موږ کلک مخالف یو. په هېڅ صورت سره اجازه نه ورکوي چې دغه کار په موږ باندې عملي کله نه شي کولی چې دای ورڅخه اسناد وغواړي.
حاجي قدرت الله وایي که چېرې پاکستان له خپل دغه اقدام لاس په سر نشي، نو د دواړو خواو د پرتو قومونو له جدي خبرګون سره به مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د 1970 میلادي کال راهیسې چې پاکستان رامنځته شوی، د کرښې دواړو خواو ته پرته قومونه د یو کارت په وسیله دواړو خواو ته آزادانه تګ راتګ کوي. د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د معلوماتو له مخې دا لومړی ځل دی چې پاکستان د قبایلي سیمو پر اوسیدونکو د ویزو د اجباري کېدو خبره کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په دې برخه کې هیڅ ډول مقررات نه دي وضع کړي او دا چې پاکستان څه تغیرات رامنځته کوي د هغه هیواد کار دی.
دغه خلک یو د خپل کورنۍ د لیدو لپاره یو بل ته ځي او راځي، او افغانستان حکومت د دوی د تګ راتګ مخه نه نیسي.
بل پلو د کابل پوهنتون استاد فیض محمد ځلان وایي پاکستان غواړي د دغسې حرکتونو له لارې د ډیورنډ کرښې رسمي کولو ته لار هواره کړي.
پاکستان دغه حرکتونو له لارې نه غواړي په یو نه یو ډول د ډیورنډ کرښې د پیژنګلو رسمي پیژنګلو لپاره لاره برابره کړي.
دی وایي د قبایلو چارو وزارت ته پکار ده چې قبایلو ته د کارتونو د ویش لړۍ چټکه کړي او د ډیورنډ دواړو خواو پرتو قومونو د ستونزو په هواري کې خپل رول ولوبوي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون اندیشنه شي چې اوس هم په امنیتي ځواکونو کې کم عمره سرتیری شته. د دې کمیسیون مسؤلانو ازادي راډیو ته ویل افغانستان د ماشومانو د حقوقو نړیوال کنوانسیون ته ژمن دی او باید په دې اړه خپلې ژمنې عملي کړي. په شمالي ولایتونو کې ځینې خلک تاییدوي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې کم عمر سرتیری لیدل کیږي. خو د افغانستان د امنیتي ځواکونو مسؤلان دا اداره دوی او وایي چې په وروستیو کلونو کې د ټولو امنیتي ځواکونو له لیکو څخه کم عمر سرتیری ایستل شوی دی. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې سره له دې چې افغانستان د ماشومانو د حقوقو د نړیوال کنوانسیون اصولو ته ژمن دی، خو اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې کم عمر لیدل کیږي. د دې کمیسیون د مرکزی دفتر غړي عبدالله عابد د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له 2011 میلادي کال وروسته یو ځل بیا د اندېښنې پیدا شوې چې د امنیتي ځواکونو لیکې په بشپړه توګه له کم عمرو څخه پاتې شوي نه دي.
د جنگ قوانین بشپړ صراحت لري چې د جنگونو په جریان کې ښکیل اړخونه باید زیاته هڅه وکړي چې په نښتو کې د ملکي خلکو او په تیره د ښځو او ماشومانو تلفات تر ډیره حد کم شي. سربیره پر دې په 1993 لمریز کال کې په نظامي قطعاتو کې د ماشومانو د شاملېدو د منع قانون هم تصویب شو چې کلک ضمانتونه پکې شوي، خو د دغو ملي او نړیوالو ضمانتونو سره سره په دې برخه کې اندېښنې پر ځای پاتې دي.
د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د شاملېدو په اړه د بدخشان د ولایتي شورا مرستیال محمد اکبر انوري ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت په مرکزی سیمو کې د دې کار مخه نیول شوی، خو په لیرې پرتو سیمو کې امکان لري چې ځینو کم عمره هلکانو د دولت په پلوي وسلې راخیستې وي.
زمونږ یو شمېر دوستان چې په لرې سیمو کې دي وایي چې درباکیانو په لیکو کې دا ډول موضوعګان شته او دا ستونزه لیدل شوي او ځینو هلکانو وسلې اخیستې دي چې درباکیانو په لیکو کې دي.
د کندوز ځینې اوسیدونکي تاییدوي چې په امنیتي ځواکونو کې کم عمره سرتیری موجود دي. د نوروز په نامه د کندوز ښار یوه اوسیدونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بله ما پر لسو کالو تر 15 کالو ما داسې ماشومان لیدلي چې په اردو کې یا په قطعاتو کې په نظامي بخش کې وظیفه اجرا کړي.
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا ادعا ردوي او وایي چې په وروستیو کلونو کې د امنیتي ځواکونو له ټولو لیکو څخه کم عمره سرتیری ایستل شوي دي. د دې وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل
افراد زیر سن در نیروهای امنیتی افغانستان به خصوص پلیس ما در...
کم عمره افراد دو ټول هیواد په امنیتی ځواکونو په تیره په پولیسو کې یو تن هم نه لرو. تیر کال او سږ کال موږ یو ارزیابي وکړه، پوخا موجود وو، خو سږ کال د هیواد په وسیمه کې هم داسې افراد نه لیدل کیږي.
د افغانستان د دفاع وزارت هم وایي چې د ملي اردو له ټولو لیکو څخه کم عمره سرتیری ایستل شوی دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
یو شمېر افغان کارپوهان د کابینې د وزیرانو استهزا او سلب صلاحیت کول د قانون خلاف بولي، خو ولسي جرګه وایي چې د دوی کار قانوني دی او له او د قانون خلاف نه دی. ستاسو په نظر آیا د ولسی جرګې اقدام قانونی دی او که غیر قانونی؟ که غواړئ په دې اړه نظر څرګند کړئ، له ات نیمو بجو تر نه نیمو بجو پورې آزادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. اوس په دې اړه د حقوقي کارپوهانو نظر در اورو. حقوقي کارپوه مسافری ور آزادي راډیو ته وویل ولسی جرګې د اساسي قانون خلاف د وزیرانو په غیاب کې او د مواجه دلایلو پرته هغوی ته د عدم اعتماد رایه ورکړې ده. تر دې مخکې افغان حکومت هم د ولسی جرګې دغه پریکړه د قانون خلاف بللې او قضیه د وضاحت لپاره سترې محکمې ته راجه کړې ده، خو سترې محکمې تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده کړې. په دې باب د عبادالله حنانزي راپور سره اورو.
یو شمیر افغان کارپوهان په دې باور دي چې ولسی جرګې د اساسي قانون خلاف د کابینې وزیران سلب صلاحیت کړي دي. د حقوقي چارو شنونکي مسافری ور د شنبې پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د افغانستان ولسی جرګې د اساسي قانون خلاف د وزیرانو په غیاب کې د هغوی په اړه پریکړه کړې او هغوی ته یې د عدم اعتماد رای ورکړې ده. ښاغلی فریور وایي په اوسني وضعیت کې د وزیرانو په اړه د ولسی جرګې دغه پریکړه د افغانستان په خیر نه ده او باید ورته ژر تر ژره حل لاره وموندل شي.
د افغانستان د اساسي قانون د 29 ماده پر بنسټ د کابینې د وزیرانو استیزا او بل اخره سلب صلاحیت کول سرحد لري. استیزا باید حضوري ووسی. له بد مرغه د افغانستان د اساسي قانون د 29 ماده د حکم خلاف وزیران په غیاب کې استیزا سوي دي.
ولسی جرګې تیرونه د کابینې له 14 استیزا شوی وزیرانو څخه وطن سلب صلاحیت کړل. افغان حکومت هم د ولسی جرګې دغه پریکړه د اساسي قانون خلاف بللې او د وزیرانو د استیزا او سلب صلاحیت موضوع یې د تفسیر لپاره سترې محکمې ته راجع کړې ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د سترې محکمې د مسؤلانو نظر هم ولرو، خو زموږ له پرلهپسې غوښتنو سره سره هغوی د هر ډول جزئیاتو له ورکولو څخه ډډه وکړه. د ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوي بیا ازادي راډیو ته وویل چې حکومت په دې اړه د سترې محکمې پریکړې ته په تمه دی. خو آیا د اساسي قانون تفسیر د سترې محکمې صلاحیت دی؟ د حقوقي چارو شنونکي مسافری ور وایي دا چې افغان ولسمشر د دغه موضوع تفسیر سترې محکمې ته راجع کړي، په دې برخه کې هم ابهام شته. د فریوار په خبره دا هم لا نه ده روښانه چې د اساسي قانون تفسیر کول د افغانستان د قضایه قوې صلاحیت دی او که د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون. په ورته وخت کې د افغانستان ولسي جرګه لا هم د وزیرانو په اړه د خپلې پریکړې پر عملي کولو ټینګار کوي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د اداري فساد سترو جرمونو ته د رسیدګۍ ځانګړې محکمې د نظامي څارنوالۍ یو رئیس په 2 کاله او 6 میاشتو تنفیزي بند او 50,000 افغانیو جریمې محکوم کړ. د دغه محکمې د پلاوي رئیس پرون شنبه د حکم د صادرولو په مهال وویل دغه حکم وروستی نه دی او محکوم شوی شخص کولی شي د استیناف غوښتنه وکړي. د دې موضوع په اړه د واصل وسال راپور واورئ.
د اداري فساد سترو جرمونو ته د رسیدګۍ ځانګړې محکمې یو پخوانی نظامی سرنوال چې د جنرالۍ رتبه لري د 50,000 افغانیو د رشوت اخیستو په جرم په بند محکوم کړ. دغه محکمې په خپل دویمه ناسته کې د موظف سرنوال د مدافع وکیل او تورن د سرګندونو اوریدو وروسته د نظامی سرنوالۍ پخوانی رئیس عبدالحی جرات په 2 کاله او 6 میاشتو بند او 50,000 افغانۍ جریمې محکوم کړ. د قضایي پلاوي رئیس شیراقا منیب د شنبه پورز د دې حکم په صادرولو سره ویل محکوم کس د استیناف غوښتنې حق لري.
تو اسامی عبدالحی جرأت ولاد عبدالشهید،
ته عبدالحی جرأت د عبدالشکور زوی مو، د رشوت اخیستو په قضیه کې د جزا قانون د 215 ماده مخې د نظارت او توقيف د پیل څخه په 2 کاله او 6 میاشتو تنفیزي بند او 50,000 افغانۍ نقدي جریمې مجازات کړي. د موظف سرنوال په وینا عبدالحی جرأت له دې وړاندې هم په ورته جرم محکوم شوی و او د اداري فساد سترو جرمونو ته د رسیدګۍ ځانګړې محکمې قضایي پلاوي له لوی سرنوالۍ څخه د نوموړي د بیا تقرر په اړه د وضاحت غوښتنه وکړه. دغه محکمې تیرونی د عزیزی بانک د مشتریانو د خدماتو پخوانی امیر چې د 1,250,000 ډالرو په اختلاس مجرم پیژندل شوی و په 10 کاله و 2 میاشتو تنفیزي بند او د یادو پیسو په بیرته سپارلو محکوم کړ.
او سم اجمل اندر ته وایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې سره غلي
د باسن ګلوب رسپانې په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د ملي اردو د هغه خزینه سرتیرو څو تصویرونه خپاره کړي چې د کابل پوځي اکاډمۍ کې روزنه ورکول کیږي. ورسپانې له دې تصویرونو سره لیکلي د کابل په پوځي اکاډمۍ کې په دې عکسونو کې د پوځي روزنې سره د افغان ښځو لیوالتیا څرګندېږي. خو د افغانستان په دودیزه او محافظه کاره ټولنه کې شته واقعیتونه او تاوتریخوالی د ورسپانې په وینا د دې ځوانو نجونو راتلونکې بې باوره کړي. د باسترن ګلوب رسپانه وایي د پوځي اکاډمۍ په یو ټولګي کې چې 150 نجونې پکې پوځي زده کړې کوي ټولې ویاړي چې د خپل هیواد د دفاع لپاره چمتو کیږي او په دې دفاع کې برخه اخلي. په ورسپانه کې د دې پوځي اکاډمۍ د بیلابیلو برخو تصویرونه خپاره شوي چې پکې افغان نجونې په پوځي یونیفورم کې د نظامي زده کړو پر مهال لیدل کیږي. په یو عکس کې هغه جماعت ښودل شوی چې د نظامي اکاډمۍ محصلان لمونځ پکې ادا کوي. په ځینو عکسونو کې د نظامي محصلان د نورو ورزشونو په حال کې هم لیدل کیږي. دا ټلګراف رسپانه بیا د بامیانو په سموڅو کې د میشتو خلکو په اړه لیکنه کړې ده. وای د بامیانو په سموڅو کې د میشتو تقریبا 10000 خلکو څخه وس ډیر کم په دې سموڅو کې پاتې دي او خای دوی هم ډیر زر مجبور شي چې له دې لرغونو سموڅو کډه شي، ځکه د رسپانه په وینا چارواکي غواړي چې په دې لرغونې سیمه کې داسې ځایونه جوړ کړي چې د کورنیو او بهرنیو سیلانانو لپاره یې وکاري. ورسپانه په دې سموڅو کې د میشتې یوې کورنۍ کیسه کوي چې وایي له بل ولایت څخه د جګړې له کبله د بامیانو دې سموڅو ته ورغلي، ځکه د دوی په باور دا سمې څه په ژمي کې تودي او په اوړي کې سړې وي. پر دې سربېره د بامیانو یو شمېر اوسېدونکو د هغو لپاره چې په دې سموڅو کې اوسېږي یو ښوونځی هم جوړ کړی او د کورنۍ ته کار هم پیدا شوی. ورسپانه وایي بامیان چې د افغانستان یو نسبتا آرام ولایت دی، اوس یې چارواکي د دې سموڅو د خالي کولو هڅه کوي. په سموڅو کې میشتو خلکو ته ژمنه ورکړل شوې چې دوی ته به بل ځای د کورونو لپاره مځکې ورکړل شي. خو هغه کورنۍ چې لا هم په دې سموڅو کې اوسېږي وایي د حکومتي چارواکو دا ژمنه هم ورته د دوی د نورو هغو ژمنو په څیر ښکاري چې هیڅکله پوره شوي نه دي.
د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې پرون ماښام وسلوالو پر امنیتي سرتیرو برید کړی چې درې ملیشه سرتیری او یو پولیس اسکر پکې وژل شوي او د یو لاروی په شمول دوه تنه پکې ټپیان شوي دي. د دې برید مسؤلیت د لشکر جنگوي العالمي ډلې په غاړه اخیستی دی. نور تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل په راپور کې.
د شنبه په ماښام د ښار په منځ کې پر فاطمه جنا سړک څو ملیشه سرتیری د ټرافیک پولیسو څنګ ته ولاړ وو چې پر موټر سایکل سپورو ناڅرګند وسلوالو ور باندې ناببره ډزې پیل کړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د کوټې د پولیسو یو مشر عبدالرزاق چې متر پیښې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په دې پیښه کې دوه ملیشه سرتیری ځای پر ځای ووژل شول او یو ملیشه سرتیری، دوه ټرافیک پولیس او یو بل لاروی پکې ټپیان شول. پولیس مشر رزاق چې ما وایي په روغتون کې دوه نورو ټپي سرتیرو هم سا ورکړه چې له دې سره د مړیو شمېر څلورو تنو ته ورسېد. د ملیشا ځواکونو سرتیرو مو په دند بوخت وو. د دوی څنګ ته ټرافیک پولیس هم ولاړ وو. پر دوی ډزې سوي دي چې په نتیجه کې درې ملیشا سرتیری او یو ټرافیک پولیس وژل سوي دي. یو بل ټرافیک پولیس او یو لاروی ټپیان دي، تر درملنې لاندې دي او له خطره وتلي دي. د ملیشا ځواکونو ویاند خان واسي رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې ویلي چې په وژل سوي ملیشا سرتیرو کې دوه د پنجاب د ډیرای غازی خان او یو د خیبر پښتونخوا ایالت د کرک سیمې اوسېدونکي وو. د دې برید مسؤلیت د لشکر جنگوي العالمي ډلې پر غاړه اخیستی دی. د یادونې وړ ده چې په کوټه او د بلوچستان په نورو سیمو کې تر دې مخکې هم پر پولیسو او ملیشا سرتیرو په وار وار وسلوال بریدونه سوي دي چې مسؤلیت یې بېلابېلو وسلوالو سازمانونو منلی دی.
استانبول شهر یو ځل بیا د مظاهرې شاهد و. دا مظاهرې د تیرو هغو په څیر د سیاسي هدفونو په خاطر نه، بلکې د ماشومانو د ماشوم نجونو د حقونو په خاطر وه. زرګونو کسانو د هغې لایحې پر ضد شعارونه ورکړل چې که قانوني بڼه ورکړل شي له مخې یې هغه کسان له بنده خوشي کیږي چې کم عمره نجونې یې ځورولي دي. صفي الله ستانکزی د دې موضوع تفصیل اوروي.
پرون زرګونه کسانو په استانبول کې د هغې لایحې پر ضد مظاهره وکړه چې له مخې د کم عمره نجونو د جنسي ځورونکو مجرمین کولی شي له همدغو نجونو سره وادونه وکړي. که دا لایحه په قانون بدل شي په دې جرم بندیان به خوشي شي، خو په دې شرط چې نجونې په زور او ګواښ نه وي ځورولي. د فرانسې خبري اژانس AFP رپورټ ورکړی چې لږ تر لږه 3000 کسانو په دې مظاهره کې برخه واخیسته. دوی د واکمن ګوند AKP پر ضد شعارونه ورکول او ویلي چې AKP زما لتنه خپل لاسونه لرې کړه. واکمن ګوند په پارلمان کې یاد لایحه چې 13 دسمبر تصویب شوې وه د دویم ځل لپاره د بحث په خاطر وړاندیز کړې ده. اخوا رویټرز خبری اژانس د ترکیه د صدر اعظم بن علي یلدرم په حواله لیکلی چې دا لایحه په هیڅ وجه د هغو کسانو د بخښلو اعلان نه دی چې جنسي تیری کړی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق بیا ویلي چې د دې لایحې په خاطر سخت اندېښمن دی. د دې ادارې ویان کریستوفر برلریک د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د ماشومانو په اړه دا ډول تاریک بینه مسایل جرم دی، باید وځپل شي. په هر صورت پکار ده چې په ټولو قضیو کې د ماشومانو خواله په پام کې ونیول شي. لا معلومه نه ده چې د ترکیې پارلمان چې له 515 سیټونو 311 واکمن ګوند ای کې پی خپل کړي دا لایحه څنګه له دې مخالفتونو سره سره تر بحث لاندې نیسي. په ترکیه کې د واده قانوني عمر 18 کاله ټاکل شوی، خو په ځینو لرو پرتو سیمو کې د کم عمر نجونو او نارینهو ودونه کومه ډیره بې مخینه خبره هم نه ده.
له دې سره د دې خبری خپرونې پای ته ورسیدو. د روان خپرونې په دوام کې میکروفون ستاسو خپرونه ده، خو مخکې تر دې چې میکروفون تاسو اوریدونکو ته در وسپارو توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. د داعش اسلامي دولت د وسلوالي سختريزي ډلې لوی قومندان د افغانستان په ختیځ کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. د ناټو د سرمشي مرستیال پاتریک ترنر ویلي له تروریزم سره په مبارزه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو بریاوې بي ساري دي. په یو افغان مدني فعال میرویس عمر خیل باندې پرون ماښام په کابل ښار کې حمله شوې او ټپي شوې ده. د غور دولتي چارواکي وایي دغه ولایت په مرکز کې هم ناامني زیاتې شوې دي. د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو پرون ماښام یو انتحاري هدف ته تر رسیدو مخکې وژلی دی. زرګونو کسانو په استانبول کې د یوې جنجالي لایحې پر ضد مظاهره وکړه. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله چې مرکزی په لندن کې دی وایي لږ تر لږه 25 کسان د حکومت په هوایي حملو او د توپونو په ګولیو په حلب ښار کې وژل شوي دي. او عراقی پوځیان د موصل شهر د بیانیولو د عملیاتو په لړ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالیو له سخت مقاومت سره مخامخ شوي دي.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتون را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 از موج‌های رادیو آزادی ادامه خواهد یافت. هفته گذشته تمامی نشست‌های ولسی جرگه افغانستان به استیضاح وزیران گذاشت. اعضای مجلس به صورت حضوری و غیابی برای وزیران صندوق گذاشتند. کارهای 16 وزیر بخصوص در مورد مصرف نکردن بودجه انکشافی وزارت‌هایشان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نتیجه 9 وزیر تایید شدند و 7 وزیر هم رأی عدم اعتماد گرفتند. این تصمیم برای ارگ و کابینه افغانستان پذیرفتنی نبود و بالاخره سر محکمه افغانستان از سوی حکومت موظف شد تا موضوع استیضاح وزیران را بررسی کند و نتیجه گیریش را به ارگ بفرستد. رئیس جمهور، رئیس اجرایه و کابینه فیصله کردند که تا پایان کار سر محکمه در این مورد تمامی وزیران با کارهایشان ادامه دهند. در مقطع فعلی به باور شما آیا با استیضاح حضوری و غیابی وکیلان مشکل وزارت‌ها حل شده می تواند؟ آیا با نماینده هایتان در ولسی جرگه افغانستان موافق بودین که اکثرتشان این روند را راه اندازی کردند و از آن حمایت داشتند؟ در برنامه حاضر یعنی میکروفون شما همین موضوع را من جاوید نعیمی و عصمت ساروان به بس میگیریم و منتظر تماس های هر یک شما خواهیم بود.
بله، لکه څنګه چې جاوید نعیمی درته وویل، نن په دې خپرونه کې د ولسی جرګې له لوري د وزیرانو د سلب اعتماد کېدو په اړه ستاسو نظر غواړو. ستاسو په نظر یو خو دا مسله هم ده، البته علاوه په دې چې تاسو نعیمی صاحب ورته وویل چې د اوریدونکو نظر په دې اړه څه دی، فکر کوي چې ګټور دی او که نه دی د دغو وزیرانو چې دوی سلب اعتماد کړي دي په ځای که نور خلک راشي نو څه تغییر به راشي او که به رانه شي؟ هیله ده چې په 0909-203-1540 بلشمیره ده 0908-202-1555 تلیفون را وکی که سکایپ لره نو زموش پته ده radio.azadi او هم درست ده افغان بیسیم 0908-1440 پیاد لره.
بله، میتونین برای ما پیام بفرستین. همچنان تماس های تلفنی تان هر کدامش نشر میشه، البته منتظر هستیم. از طریق تلفن اسکایپ با ما تماس گرفته میتونین و یک شنونده در خط تلفن هستن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی
بعد سلام از خدمت شما شنوندگان محترم تا نیازی هستم از فرانه.
سلام نیازی صاحب، اگر کم موقعیت خود را تغییر بتین که آوازتان خیلی واضح نیست. نسبتاً بله مهربانی.
تشکر از شما و تشکر از موضوع بحث شما پیرامون استیضای البته وزیران. البته ما سوال شننده ها نظریاتی دارم که ببینید که استیضای وزیران یک اقدام بسیار خوب منظم و قانونی است. ای گاز که چنین کار در طول شش ماهگی همی وزیران و یا تا یک سالگیشان صورت نگرفت، اینها را مورد بازپرس و در پارلمان میخواستن که شما در طول شش ماه، در طول یک سال و حتی که این دو سال گذشت شما چه کاری کردید؟ زمانی که یک وزیر بودجه سالانه خود را به مصرف رسانده نتواند و به مصرف امورات داخلی خود کمان کشور افغانستان میباشد رسیدگی نتواند، پس مرگ چنین وزیر شاید به نظر ما شد، به نظر شنونده ها بهتر بوده باشد. در حالی که یک کشوری ببینید که هر روز به چی وضعیت قربانی است، انتحار است، انفجار است و مردمش به یک سرنوشتی و بیکاری و بالاخره رنج میبرد، شما پس که چه کار رسان بانید؟ این کار وزیرا البته کار وکیلای پارلمان به نظر ما و به نظر تمام شنونده ها یک اقدام نیک و بجا میباشد. یک ببینید کشور گرفتار همی سی نفر به شمول رئیس جمهور، معاونین و همی سی وزیر، 25 وزیر می باشد. یک کشوری که گرفتار همی سی نفر کابینه می باشد و می تواند کمی خلبان قایق و یا تا عراق باشد که ملت خود را به طرف خوب و بسرق بدهد، پس اینها گرفتارشان این کار را انجام ندهند، چه نام می تواند کشور به طرف بهبودی روان باشد؟ عدمین که امی سرنوشت را به سر محکمه قوی قضایه سپرده شده است، باز هم یک کار، یک عمل غیر قانونی دولت، زمانی که از یک مرجع قانونی که قوی مقننه است اینها سلب اعتماد می شود، پس واگذاری اینها به طرف یک قوی دیگه، باز هم یک تصادمات بزرگی است که بین دو قوا ایجاد می شود. و هر چیزی تر بعد
نیازی صاحب ببینین، پرسش ما این هم است که آیا امی که ماده 92 قانون اساسی میگه که در صورت که نشست استجوابیه قناعت را فراهم نکرد، ولسی جرگه افغانستان و اعضایش این موضوع رأی عدم اعتماد را بررسی کرده میتونند، این اکثریتش غیابی صورت گرفته، موافق هستین با این یا نه؟
ببینید موافق ما بله موافق هستم، ولی متاسفانه که امروز اگر شما در قانون متوجه شویم قانون خواه بیخی فرار کرده، حتی و ضربین دیده نمیشد. زمانی که امیر قوی پارلمان امو وزیر را استجواب میکند و میگه شما شای پارلمان چرا روی کدام دلالی لازم میشن، خود این یک نافرمانی از قوانین مقصدی و رسید جمعی باشد، از این سبب اینها حق دارند که اینها را سلب کنند، اعتماد کنند و یا رفت کنند. پس به نظر ما این کار بسیار کار نیکی است که شده، کار قانونی است، باید که دولت اینهایی که سم شده است و هیچ کسی سپرده نشود، در افغانستان البته بیشترین اشخاص افرادی هستند که وطندو صادق می توانند به کشور خدمت کنند و پارلمان معرفی شوند و تا باشد که رأی اعتماد بگیرند و به دولت و کشور خدمت بکنند و ای که یک دندوره را ایجاد کنند و یک دوران البته یک سایکل بسیار نامنظمه که اختلافی را ایجاد کنند، به نظر من خوب است که اشخاص افراد کرامت هر چیزی تر به پارلمان معرفی شوند تا باشد به کشور رأی بگیرند و به کشور خود خدمت کنند.
سلامت هستی نیازی صاحب کربدن بلوریدون که لروزان معرفی که آزادی رادیو
سلام سپاس تو بیاد از آدی رادیو طول اردن که تو سلام را میکنم از شهر مو نگمر
سلامت هستی مهربانی
خوشحال هستی عمران عرب دلغمان علیل مرزق مستر الله مخارمه
مهربانی کوی
سروان سے نظر خو میداد چې دا بری سالو وزیران خپل چله هټ کړی دی نو زما په نظر باندې شخصي نظر باندې نه دا کارونه شوی ځکه تر څو چې نور وزیران وړي او وخت به خو تیار مسلکي وزیرانو او نور وزیران وړي وایي ته دا دند ستاره نو ډیره به مشکله وي، ځکه ولسي جیږي خو دغه کار دی نور کوم کار پیدا نه کړو، بس دې ته پرېږدي چې یو مشکل پیدا کړي او د دې پر ځای چې خدمت کوي او نور کوم مشکل پیدا نه کړو، بس خلق سلب صلاحیت کو وزیران سلب صلاحیت کو یو بزرگ مشکل پیدا کړي، په دې اساس شرایط کې تاسو وګورئ سروان صاحب وزیران سلب صلاحیت کو یو مشکل ایجاد وي، نو زما په نظر باندې دا خبرونه شو
صحیح ډېره مننه سلامت اوسئ کوربدان تر اوسه پورې دوه مختلف دوه متفاوت نظرونه ول بل اوریدونکو له روزان معرفي کې آزادي رادیو
مهرباني صاحب رادیو آزادي است
تمام ملت که تو دو داخته میشه که داری وزاره خانه چی میشه برای ما چی نه چی پروگرام نه چی برنامه نه چی انتشاف نه والتفایی من بگره که گر و تفریه داری چنوی که خود محصول باید بهترین کاری را کرده در افغانستان غیر که چارت وزیر دیگر دیگه ایچ کسی نیست بسیار افرادای مزرکی افرادای جلسوز افرادای وطن دوست به این خواهد بسیار زیاد است اما متاسفانه واسطه ندارن این وزیرهایی که نه از طریق واسطه نه بالای ملت رحم نمی کنن این باید از طریق کسایی بیاید که در این وطن خون داده جان داده جداش مثل مایی برای نیتفه باید از افراد از شکت در این وطن خدمت بکنه وزیرهایی که خیالی باشه این وزیرها قطعاً باید همین که باید داریم باید رای اعتماد بیدن پارلمان افغانستان رد بکنن من از طریق رادی شما صدای رادی آزادی پارلمان را بسیار تقویه میکنم تشکری میکنم از پارلمان ما که کار کردن
تشکر سلامت باشن صاحب نظر شما بود و نشر شد سروان صاحب دو نظر تا بالان
دو نظر یو شیول و یو بله بل عرضون که لرود
کار کرده اعضای ولسی جرگه یکی هم مخالف یک شنم دیده گستن بفرمان صاحب رادیو آزادی است
جای خیر
سروان صاحب سلامت صاحب میربانی کوی
دیر منم در دیر وقت بعد کنمی رحمدین بزاره کلی
صاحب میربانی کوی احمدی صاحب
دیر منم دا په دې شته چې د زرو مسجد د افغان چې واجبانه امنیت مندانه د ورسنه د استجابت دا په دې شته چې کار کوي
bale
دا څنګه ګرې دی الله تعالی رخصت نه دی د زرو مسلمانانو
صحیح مننه کورودان چې نظر مو لاندو بل ارزون خلل روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو
به فرمانسه رادیو آزادی است
زمونه نیو مری کاروان سات صدر لازم دي پکې
مهرباني کوي زازای صاحب
زماده نظر او یعنی او نن سبا شرایط کې بند کار دی چې یعنی په دا اساس حالات کې او د دې دا غه اوسې پام شو ورته چې ولا دا کار کوي او دا نه کې تاسو مخکې چېرته وایي اول د پارلمان نه د ولسي جرګې نه دا پوښتنه کوم چې تاسو دې ملته څه کړي دي بس خو بس ناستې خالي تنخواګانې واخلي او سور کار ته او زیړ کار شین کار دي کړي نو تاسو دې ملته څه وکړل چې من دا چې وزیرانو په سیمه راخستې ده په دې حالاتو کې او که چېرته تاسو داسې رښتیا په وطن مهل خلک وي نو ورشئ هغه کښې دي اردو سره دي پولیس سره سم په څنګ دي هغه سره دښمن سره وجنګېږي په چوکۍ باندې لاسې به شین کاجي کوه او سور کاجي کوه او په دې شرایطو کښې دې وزیرانو استضا کول یعنې دا زما د نظره ډېر بد کار دی
مننه سلامت اوسئ کوربدن بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
سلام علیکم سلام حضور شما و حضور شنوندگان تان وزیرایی که بله
بفرمایید صاحب
بودجه خود مکمل مصرف نکردیم باید پیسیشون به سال مالی اینجا کم شود به وزارت معدن داده شد که و کار نفت و گاز اجرا کنه خداحافظ
سلامت و سیر
سلامت
دم یو بلندیز و بلورتون که لروزان معرفی که ای آزادی رادیو ده
تماس از شنونده قطع شده 0700-822-755 و 0799-203-540 شماره های ما در افغانستان اگر به اینترنت دسترسی دارین خدمات اسکایپ مجانی است آدرس ماست radio.azadi و اگر سیمکارت افغان بی سیم دارین به شماره 818 پیام های کوتاه برای ما بعد در یو پشتو بفرستین نام محلتان را ذکر کنین اما پیامتان را یک بار بفرستین مثل بعض شنونده های ما که یک پیام را 20 یا 30 مرتبه مفرستن و او مانی از این میشه که ما از دگه شنونده ها پیام داشته باشیم
لکه بلواحد مدقیق
و یک آقای اخلاص فکر میکنم اینا 20 یا 30 بار یک پیام را فرستادن
نو بل اوردون کتاب ورشو چې د ټلیفون لاره دی
د کارتي دی دا پنځه دې وخت کې چې پنځه نه دی اخیستل چې دا وزران به کله دی را ورکول دا د دې پټي پټي مشورې ورسره کولې او د وزران نه پنځه غوښته
افغانستان کی کیا حالات روان دی کسی روان دی سونی جنگون دی افغانستان کی طول گڑوڑی دا افغانستان کی شہر امن نستا وزیران تبھی کی سمل آمد کسی کو جانا دا مطلب کرے
سلامت اوسه ډیر مننه ستاسو نظر مو هم واوریدو بل اوریدون کئ
بفرمایئ سه رادیو آزادی است بفرمایئ نجمی شد
سلام تا دیده یه دی نقطه تا اشاره کام پلندو سره
میاربانی
وکیلانو فقط نا کار دی بسره وکه چیزن تا دی انتخاباتی کمیسونونو کار پایتا رسیگی آزد کمیسونانو پتا کم کیگی او دی دوی وز بتا کم کیگی آزد تا انتخابات ما با انترازی دی وکیلانو تا بسوک دوی رایل دی آور نکی فقط لکه مکه امریدون که چوه لگه دی پچه اوکوی نازی فقط سرکار دی که و شینی کار دی که دی نور ملت تا تکری دی زمان وکیلان پا داغ جنگو که دی هلمان پا داغ سو نیاز جنگو که من تره او وکیل تیره لکه حرامان سر تیره بل ای چوک ندیلی دلی که هلمان تر آگل ایو از هلمان دخل بو پختانه ای کری دی دا پسا دول زما وکیل دی زخ بالم زما وکیلان اوز پو دوبوی و پا اماراتو که چکر ویی فقط و فقط دی دوی مقصد داغه و چی دولت پا داغه باندی مصروف کی داغه دی وزیرانو پا اشتیزا باندی او دا دوی پا صلاحیتو سال پا صلاحیت باندی مصروف کی او آغا کار لن تیپاتی سی لازمگرین اگر مخواهش داری جزر تزدر کنیسنران وطا کی اب انتخاباتی کمی سنون کارون سم کی ترسو چی انتخابات ما بین ترازی ترسو داغه نا خلق لکارا استسی مننه
سلامت و سیدر مننه بل اوریدون که همشته زن معرفی که آزادی رادیو
بفرمایید زب رادیو آزادی است
الو سلام علیکم
و علیکم السلام مهربانی کوی
لبل الخان د یاران د تهران څخه تلیفون پلی کوم آزادی رادیو کار کوونکی اوریدون کې تا واپس په سلامونه وړاندې کوم بعد سلامت څخه زما نظر دغه د وزیرانو په حساب باندې چې وکیلانو رای تر وخت ده دا ډیر شکر ده دا مثبت ګام ده په افغانستان کې موږ چې څه بدبخته یو موږ کار حال کار ته نه ده سپرله نه په نظامي بخش کې نه په ملکی بخش کې نه په کابینه کې نه په بل شي کې موږ داسې حال راغوښتي دي چې خپله د کار وړتیا نه لري یو څوک چې ملت ته خدمت نشي کولی په افغانستان کې خو دا فرهنګ نشته چې خپله دا پرېږدي چې ملت خدمت نشي کولی خپله استفاده وکړي استعفا وکړي استعفا چې نشي کولی دا باید څه لرې کې ښه د حال کار خلک راولي باید چې ملت ته خدمت وکړي موږ په نظامي بخش کې ډېرې نګړتیاوې لرو د افغانستان مخالفین دا زموږ مخالفین دومره قبیم نه دي چې په هر ځای کې دومره جنګونه منطقي نیسي موږ خپله کار حال کار ته نه دی سپارلی که کار حال کار ته وسپارو دا مشکل 20% کې 80% د افغانستان مشکل حل کېږي باید حال سي اوس دا ملت باید را بیداره سي د غفلت د خوب نه را بیداره سي اوس په دا زبانی و پا قومی پا سمتی حساب بنده ولار نیسی دا افغانستان ملی گاٹا پا نظر که ونیسی دا افغانستان دا پر کار وکی نور اونواغ ننستم دا خدای پا من
تشکر سلامت باشین ساروان صاحب یک شنونده دیگه هم چون در خط تلفن منتظر ماندن زیاد اونا رو بگیریم بعد از او پیام ها
سعیده نو مهربانی که او صاحب
بفرمان صاحب رادیو آزادی است
سلام
صاحب مهربانی کنیم
آره من شما همدرد بودم از ولایت بازوس صحبت می‌کنم امروز شما
بفرمایید همدرد شد نه متاسفانه تماسش نمونده قطع شد میتونن دوباره زنگ بزنن برای ما
بله تروس پوری چلور کسو مخالفت کرده دی ولسی جرگه لپریک پیسر او چلور نورو بیادی ولسی جرگه پریک تایید کرده یو نفر ممتنه نظر دارد
بله رأی داشتن البته پیشنهاد بود از اونا که در مورد اختصاص دادن بودجه ها به وزارت معادن افغانستان پیام ها را آغاز میکنیم شعیب از کابل در پیام خود نوشته کرده که وکلا از وزیران خواستند و پرسیدند بسیاری موضوعات را. حالا گفتن کی است که خود از اینا را استجواب کنه، البته وکیلا را، و اینا را استیضاع و سلب صلاحیت بکنه. به خاطر از این گفتن وکیلا هم هیچ به درد افغانستان نخوردند. ناصر فقیرزاده از لوگر نوشته کرده که استیضاع به معنای وضاحت دادن بود، چون که وزیران به خاطر وضاحت دادن در جرگه حضور فیزیکی نداشتند، بنابراین گفتند سلب صلاحیتشان غیر قانونی بوده. غلام ربانی یوسفزای نوشته کرده که کار درست و بجا نبود که وزیران سلب اعتماد شدند. سرگل از خوست نوشته کرده که به نظر من از وکیلان گفتند که کمپول شدن، جیبهایشان خالی شده و حالا میخواین از وزارتها پول بگیرن و به وسیله پول تایید میکنن و اینا گفتن خدمتگزاران مردم نیستن. فضل از نورستان نوشته کرده که نماینده ها گفتن وزیران را سلب صلاحیت کردن، ما موافق هستیم، ما از ولسی جرگه آرزو داریم که وزیران که به درد نمیخورن اونا را باز هم سلب صلاحیت بکنن. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که باور ندارم ولسی جرگه به خاطر منافع ملی کشور وزیران را سلب صلاحیت کرده باشه، اما گفتن به هر صورت از این کار ولسی جرگه استقبال میکنیم. سلام سید.
بله، عبدالواسی ارمان لوگر علی که اوس پس ما پر نظر در وزیران و استیزا کول حکومت سخت تاوان ورسوی، یعنی دی وچ پوسنی وخت کی باید دا کار نه وشوي. عزت الله اعظمی لکندهار ولایت لیکي وزما په نظر کې چیرې دولت ژر تر شره نیوی او په کار پو وزیران کابینت معرفي کړي، نو د وزیرانو سلبي صلاحيت شې اقدام او کچیر بیا یو او بل نه منل د شفانی او عبد الله ترمز اختلاف دوام وکړي، دا کار به د افغانستان او افغانانو په ګټه نه وي. فریدون کابل نه لیکوي د وزیرانو دا کار دی او ند د وکیلانو دا کار دی چې څوک سلب اعتماد کړي. نه پوهېږم چې دوی ولې دا خبره کړې ده. فرید اندړل میزان ولسوالۍ چې د زابل دی لیکي وای باید وزیران سلب اعتماد نکړی شي، هغوی چې خصوصا خدمت کړی دی، اما که چا خیانت کړی باید چې سلب اعتماد شي. بل افیدون که سیف الله توخی لزابل لیکلی دی وای د وزیرانو سلب اعتماد کول باندې مشکل نه حل کیږي، دا داسې ده لکه چې وینه په وینه نه پاکیږي. وسیع الله عبدالرحیم زی له لغمانه لیکلی زه له ولسمشر اشرف غنی نه غواړم چې پارلمان لغوه کړي، ځکه چې ټول فساد په پارلمان کې دی. د افغانستان په هر ولایت کې چې څوک وظیفه اخلي د همهغه ولایت د پارلمان غړی مقرروي. بل محمد فهیم ادیب میدانی لیکلی دی وای زما په نظر د وزیرانو استیضاع او سلب اعتماد ښه کار دی، ځکه استیضاع کول د دوی لپاره محاکمه کول دی، لیکن په هغه شرط چې نوی وزیران په پیسو او واسطه تعین نشي او په لیاقت تعین شي. عبدالواحد مدقق چې به حد زیاتې دا یو تکرار پیغام را لېږلی دی، هیله ده چې بیا یې راونه لېږي. وایي له لوګر څخه لیکم وایي څوک قانونی کار وکړي هغه ته ګوته نیول د وزیرانو سزا کول غیر قانونی کار نه دی.
بله، تشکر میکنیم از این شنونده ها که پیام فرستادن. حالا هم تماس های تلفنی را بگیریم. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی
خبری وکی صاحب.
سلام صاحب، که هستی جور تکرده کرده.
سلامت و سی مهربانی کوی
مننه کوم. البته سلام صاحب، ډیر خپل موضوع متاکره ده. زما خپل شخصي نظر ده دنیا د دین کې تماسونه مونږ په یمو کې نظر نور ان کړی چې تر دې دا چې وړاندې زنه نه ول چې حقیقت سره دا تړاو لري، دا پرې کړی رسی پرې کړی په لمه ځو.
درست سیده، مننه چې لن نظر دې درلود. بل اوریدونکو خیر لرو، مهرباني
بفرمایئ. سیب رادیو سو دېست.
نینی صاحب محترم، تاسو چاروان صاحب د ازادي راډیو ټولو محترمو کارکوونکو اوریدونکو ته خپل لینک هیله او سلامونه وړاندې کوم. شمس الحق بغرانوال د کابل څخه په لین کې.
مهرباني کوي بغرانوال صاحب.
چاروان صاحب محترم، زموږ نظر خدا سي دی چې د ولسي جرګې پاک له دغه یو ښه اقدام مجبول، ځکه چې دغه دوره د ولسي جرګې وغه تیره دوره، نو دا پنځلسم او شپاړسم دواړو دورو کې چې دغه نوې اداره فعاله شوې وه، دوی داسې قلم نه وکړي چې په یو وخت باندې شپږ وزیران دوی سلب صلاحیت کړي. دا خو
یو پرځای با یو کار وو موږ په نیک نظر ورته ګورو خو مشکل دغه دی چې نو موږ هیله و تمه د ولسي جرګې څه نور هم درلوده چې په دغه سلسله کې دوی څو نور وزیران هم رخصت کړي وای ځکه چې دغه اوسنۍ کابینه خو موږ تاسې په یاد ده چې اول خو په یو کال یو نیم کال کې دوی نصر پر جوړېدل اکثره دغسې خلک وو چې بې کفایته وو کمزرفیته خلک وو د دغه جنګي ډلو ټپلو د دغه جنګسالارانو نمایندګان وه نو داسې متخصص او متعهد خلک نه وه چې اوس افغانان یو رضایت ځینې ولري نو موږ د ولسي جرګې څه غوښتنه او هیله خو دغه وه چې یو لس نفره نور هم رخصت کړي وای د ساره ته نور نوي خلک دغسې با تخصصه خلک با تعلیمه خلک با ظرفیته خلک لایقه خلک راوستلي وای نو اوس خو خیر دی دغه اقدام دوی وکړي او بیرته دوی هغه سلسله ودروله نن اووه نفره یې رخصت کړه او د دغه اووه نفرو ته بغیر نور هم اوس د اطلاعات کلتور وزارت څوک نه لري وزیر نه لري مثال د معدن او پټرولیم وزارت او دغسې د سرحداتو او قبایلو وزارت چې دغه درې سره خلک تر دا نورو وزیرانو دغسې مجرب او مسلکي او با تعهده ښکارېدل خو هغوی بعضې استعفا یې ورکړې او بعضې بل ځای وګمارل سول خو اوس زموږ هیله دغه ده چې ولسي جرګې چې کوم کار کړی دی اوس دفاع وکړي د ځانه څخه او پر حکومت باندې فشار راوړي ژر تر ژره د دغه وزارتخانو لپاره وزیر دي نور خلک ژر معرفي کړي
کور ودان بهرانوال صاحب د دې لپاره چې نور اورېدونکو ته نوبت ورسیږي مننه کور ودان بل اورېدونکو له روز ځان معرفي کړي
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است برنامه میکروفون شما
سلام علیکم
سلام صاحب مهربانی
ما از ولایت بدخشان هستم نورپوری پیشکان
بفرمایید صاحب
سوال ما اینه که همه ولسی جرگا پولی که گرفتن ای وزیرا همه پولشان کم شده و پس دورای از سرگرمی را خوب پیدا کردن و پس دیگه پول جمع میکنن دیگه چهار نفر دیگه را میاره با دیگه وزیر مقرر میکنن پول اینا را که گرفت دیگه کار ندارن وزیر ندارن نفر بیکار فقط ششتایی پول جمع میکنن
چطور اینطور فکر کردین صاحب شما؟
فقط گفتیم آنه که نانه طور حساب میتن پول اون مسلمان ها را گرفتن موتر کنیدنی دیگه چیزو خریدن و پس های پولشان که کم شده باز اینا را او طرف میکنه با چهار نفر دیگه دو نفر دیگه دیوار بخن نانه کار اونا و کدادی نانه دیگه نانه کشوی که یک مدن از مدن ها را آمدی افرا اونو که جرگه دادیست شان از مدن ها غیر قانون را قید طالب و دور اومده خواستن را یشتن مقابل هدف اونا همی که افغانستان در نمی از باران جنجار باشه و باران نشه از خونشتن
درست تشکر سلامت باشه نظر شما بچیب
بله بله اوریدون که لروز زن معرفی که
بفرمایید سیب رادیو آزادی است
آجاد غفر دلسترگاد
مهربانی
که وزران استهزا کول و عدم اصلاحیت خدا خود وکیلان قانونی حق دی خوست خود افغانان پر دغه حکومتي چارواو وکیلان دومره بیا باور سي چې هر کار او هر اقدام ته بشک په نظر ګور دغه ما په نظر باندې د دې تر شا به لاس یو مقصد به د وکیلان په شویر خاص به د وسر غم دی خلک هم نه یاسي سي موږ راسي په شروع زر نه وته بود
سید
تشکر آقای سرشک شنونده دایمی رادیو آزادی از لندن هم هستند با ما بفرمایید سید آقای سرشک
عرض سلام و احترام دارم برای شما و شنونده های محترم و همکارتون من برام یک سوال مطرح است امیدوار هستم که جواب از ولسی جرگه داشته باشم در بحث های آینده رادیو آزادی که چرا همه قدر فشار که سر وزیرها آوردن درست تیر امارت نمی کنیم این فیصله شده کی رد کنن و کی را تایید کنن ولی من نکته اساسی است که چرا در مورد وزیرهای قبلی که دوسیه های فساد دارن و یا نه تنها وزیرها مقامات بلند دولتی که دوسیه های فساد دارن چرا سر دولت فشار نمیارن چرا بر دولت تاکید نمیکنن که اون دوسیه ها را فیصله بکنن چرا اونا بسیار پول گزاف گم شده از مسی سیگار هم در این مورد نظر داده وضاحت داده و اداره بین المللی دیگم که پولای جامعه جهانی گم شده چرا سر دولت فشار نمیارن همین شورای افغانستان که به نام شورای افغانستان چیز امیاله است که امیر هم غمشه بخورن این گپ عمده و اساسی است
درست سلامت
باشین سپ ساروان صاحب یک تعداد پیام را میتونم بله بله بخوانش بگیریم فریدون از کابل گفته که گفتن که خداوند افغانستان را از شر ای وزیران و ای وکیلان نجات بده. داود از ولایت فاریاب ولسوالی قیصر نوشته کرده که وکیلها خوب کار نکردند، امنیت کشور خراب است و وزیرها هم ملامت نیستند. محمد فهیم ادیب از میدان وردک نوشته کرده که آیا سلب اعتماد وزیرها توسط مشران و جرگه امکان نداره که به خاطر جابجا کردن افراد حکمتیار گفتند در او پست ها باشد؟ واضح نیست خیلی پیامشان. محمد قاسم زواک از المند نوشته کرده که سلب صلاحیت کردن وزیران کار خوب نیست، به خاطر که در افغانستان جنگ است و بحران اقتصادی هم جریان داره. پیوند از بدخشان نوشته کرده که وکیلان به خاطر که جیب هایشان بی پول شده میخواین که پول بگیرن. و سحر یکتا از المند نوشته کرده که وکیلای محترم اول باید غیرحاضری های خودشان را به مردم حساب بدهند.
البته دا هم مهمه خبره ده، دا شکایت هم دیر کیشی. قلمیار میوان لمیوان ولسوالی لیکی ویز ما په نظر باید اول لورز داسی وزیران وطا که چی ملی گتو تشمن بی. بل اوریدون که جعفری لیکلی دی وی ده وزیرانو استعزاد ده حکومت سیاسی ناکامی ده. للوگر سخه یو اوریدون که لیکلی دی وی ولسی جرگه باید اول پخپل قوانینو ته توجه وکړي، قوانین تصویب کړي او جوړ کړي. قلمیار احمدی لغوره کلی کلی دی وای ولسی جرګه باید درې کاله کې وزیران استجواب کړي وای. محمد قاسم زواک، البته د قاسم زواک څو پیغام شو لدې بتیر شو. محمد اخلاص لیکي وای که ولسی جرګه دومره واک نه لري نو ولې بیا وزیران سلبي